کې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو په اړه خبرګونونه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وی داسې نښې نشته چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی په ترهګریزو کړنو کې لاس ولري. د سرګندمنې په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي او اسلام آباد ادعا کوي چې بریدګر په افغانستان کې دی او په پاکستان کې میشت کډوال هم په دغو پیښو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. او په دویم بحث کې هم موږ د کرکټ پر مسلې باندې غږیږو. د کرکټ پریمیر لیګ په لومړي ځل په امریکا کې د ټکنالوژۍ او نامتو پانګوالو په ملاتړ پیل شو. آیا متحده ایالات د سپورت راتلونکی کیدی شي؟ په دې باندې به زما همکار رڼا واچوي. سلامونه. د امریکا غږ اتصال پروګرام ته خره غلا زده ګالیا رڼا نورستانی مې پروګرام په لاندې خبرونه پیلوم. امریکا ته د افغانانو د ځنګړي مهاجرت تمویل د امریکا په دفاعي بودیجې کې شامل نه دی. د دې باوجود چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن اداري د افغانانو لپاره د مهاجرت د ځنګړي ویزې یا اس ای وی له بهر څخه ملاتړ کړی دی. د دې لایحې نسخه چې د استازو د جرګې لخوا تصویب شوې د مهاجرت شل زره ځنګړي ویزې تر 2014 مالی کال پورې زیات کړي دي. خو دا پروګرام یې چې د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیدي نه دی تمدید کړی. که چیرې د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې دا پروګرام تمدید نکړي د دسمبر ته 2023 کال وروسته به امریکا ته د هغو افغانانو د مهاجرت بهیر پای ته ورسیږي چې د جګړې پر مهال یې د امریکا حکومت ته کار کړی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي یو سرتیری چې د پاوز لخوا د انضباطي کړنو سره مخ و ګمان کیږي چې په شمالي کوریا کې په بندي وي، ځکه چې هغه په غیر قانوني توګه د جنوبي او شمالي کوریا د ګډې امنیتي سیمې څخه اوښتی دی. د دفاع وزیر لوید آستن پرون په خبري کنفرانس کې وویل چې دا سرتیری په خپله خوښه او د اجازې پرته د هغې نظامي کرښې څخه اوښتی چې په شمالي شمالي کوریا د جنوبي کوریا څخه بیلوي. ښاغلی آستن وویل چې کیدای شي د امریکایي سرتیری څه باندې یوه نیمه میاشت کیده چې په توقیف خانه کې بندي و. یو امریکایي چارواکي چې نه وختل نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته ویلي چې دا سرتیری هوایي ډګر ته د دې لپاره وړل شوی و چې متحده ایالاتو ته بیرته ستون شي، خو زیاتوي چې هغه بیخی الوتکې ته پورته شوی نه دی. یو بل امریکایي چارواکي بیا امریکا غږ ته ویلي دا سرتیری په دې خاطر متحده ایالاتو ته ستنېده چې د پاوز څخه د بیلیدو لپاره اداري لازم اقدامات پر ځای کړي. په خپله شمالي کوریا تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي، خو په جنوبي کوریا کې مطبوعاتو ویلي دي چې دا سرتیری په محلي وخت د سه شنبې په ورځ ماسپښین شاوخوا 3 بجو په ناڅاپي توګه د هغې نظامي کرښې څخه تیر شو چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د طالبانو وسلوانو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پراک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټول شوې وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونه باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. مانی وای دا صحیح نه خنشته چې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولي پر غاړو په ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دا څرګندونه ورسله هغې کړي چې په پاکستان کې د هغه هیواد پر پوځیانو د بریدونو زیاتېدو په خبرګون کې پاکستانی چارواکو ادعا وکړه چې افغان اتباع په دغو بریدونو کې لاس لري. پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک پر خوندي پټنځایونو هم اندېښنه ښودلې، خو افغان طالبان وایي د افغانستان خاوره به د هیچ چا په وړاندې ونه کارول شي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا کړي، سپینه ماڼۍ وایي داسې هیڅ نښه نشته چې په دې پیښو کې د افغان کډوالو لاس لرل تایید کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امن شورا ویان جان کوربی د خبره د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه کړی.
مونږ داسې هیڅ نښې نښانې نه ګورو چې ګنی افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو پر ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. مونږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی دی چې هغوی د یوه امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د پاکستانی پاوز چارواکو تور لګولی چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی او نورو ترهګر ډلو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. خود طالبانو حکومت ویلی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وایي دوی د روښانه کړي چې طالبان مسؤل دي چې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدون لپاره وکارول شي.
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم. موږ روښانه کړي او باور لرو چې طالبان د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو په مخنیوي مسؤل دي.
بلخوا د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د مشر د څرګندونو هرکلی کړی وایي نړۍ پورورو افغانستان ته راګرځي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس الوډ له خپل هیواد څخه وغوښتي چې له طالبان سره د مذاکره او تعامل وکړي او په کابل کې د بیرته خپل سفارت پرانیزي. نوموړي په دې ورستیو کې افغانستان سفر کړی او هغه د ټلګراف ورځپاڼې ته په یوې مقالې کې لیکلي چې دا خبرې باید طالبان ته د امتیاز ورکولو په معنا وانه خسل شي ځکه چې د هغه په وینا شل کړه مخکې اسلامي افراطیانو ورور وواژه.
ام دسه نور سره هیوادونه لکه روسیه د روسیه فدراسیون لکه بریتانیا لکه متحده ایالات او نور هیوادونه دا هیوادونه خپل جیو استراتیژیک جیو پولیټیک منافع لري په منطقه کې او لدې کبله وقتن فوقتن طالبان سره خبرې اترې کوي چې هغه ورته تعاملات وایي اغوی د خپل منافع او د خاطر دا کار کوي.
بلخوال افغانستان څخه د 2020 کال د اگست په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو وټل ورسته امریکایي وسلې چې د طالبان لاس ته ولیدلې اوس د دغه هیواد څخه بهر لیدل شوې. یو اسرائیلی قومندان چې وینه غوښتل نومي واخیستل شي تیر میاشت د نیوزویک مجلې ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو یو اندازه سپکې وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوې وي د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو لاس ته ورغلې دي.
دلته کوم شفافیت په معنی کې وجود نه لري او دوی ته هم وسلې معلومې نه دي چې څوره وسلې په دغه قطعاتو کې ځای پر ځای وي. په دې ډلو کې مختلف کټګوري خلک دي، قاچاقبر کشته، غلط کشته او د مختلفو کړیو د استخباراتو ګروپونه ممکن په دې کې وي. نو دا ټول ګروپونه یا د نمونه چې ما واخیستل د احتمال شته چې دغه زمینه مساعد کړی وي او دغه وسلې بیرون
ته
انتقال
کړی. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وسلو د قاچاق په اړه یو راپور ته په خبرګون کې د خپل ټویټر په پاڼه د امریکایي ځواکونو څخه د پاتې شوي وسلو په قاچاق کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې موضوع په دوام د ملمنو سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شنونکی محمد هانش د هاشم دانش صاحب او په پاکستان کې د افغان کډوالو استاذ عبدالحمید جلیلی صاحب. تاسو دواړه ته خراب لاس وایم په پروګرام کې. ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه. دانش صاحب لمړی به پیل به په دې وکم چې وړم تاسو نظر ولرم چې د پاکستان د پاوز دغه بیان چې وايي افغانان په تروریستي بریدونه کې په پاکستان کې لاس لري دا په خپل څه پیغام لري؟ پاکستان ولې داسې تورونه اوس په افغان کډوالو باندې چې په پاکستان کې ژوند کوي پوری کوي؟
مننه تاسو ته تخنیکي همکاران ته د بحث ملمت سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د پوسنی حالات کې تاسو ته پاتې سچې افغانستان کې یو قانوني او پیژندل شوی حکومت وجود نه لري. د افغان مهاجرین په ټول دنیا کې په بخصوص په همسایه ملکونو کې لکه ایران او پاکستان کې بدترین حالات لري. ایرانیانو هم د مهاجرینو څخه ناوړه استفادې وکړي. تاسو ته معلومه و زینبیون او فاطمیون ځنې جوړ کړ په سوریه کې خپل د منافع لپاره جنگوله. اوس پاکستان غواړي چې د مهاجرینو پر سر امتیازات واخی الان دا چی هیڅ نو ثبوت وجود نه لري چی
پدی تورونو باندې دانش صاحب څه فکر کوي چې پاکستان سره ول امتیاز غواړي چې د ماجیرینو پر سر ترلاسه کړي؟
ور پاکستان فعلاً په بدترین اقتصادي او سیاسي حالات کې قرار لري. پاکستان مخکوش ترین مملکت دی، غواړي د دنیا پام یو ځل بیا ځان ته راواړي چې پاکستان د تروریزم قرباني دی او دنیا باید د تروریزم په بانه د پاکستان سره مرستې وکړي چې پاکستان د دې قرباني څخه نجات پیدا کړي. الان دا چې داسې تجاوته د جی جی پی د پاکستان د فوج او آی ایس آی روزل شوې ډله ده چې په ټول تاریخ کې په افغانستان کې د ناټو او د جمهوریت په مقابل کې جنگوله. اوس هم د ټي ټي پی کم داسې خواستي نه دي چې هغه د پاکستان څخه منافین خلاف وشي. هغه یو شرعي نظام غواړي. پاکستان چې موږ ته شرعي نظام صادروي او د دین صادرونکي مملکت دی، دا شرعي نظام د خپل ملک یا ومني ولې نه مني چې د انګلیس قانون مني او په افغانستان کې موږ ته شرعي قوانین راستولي.
جلیلی صاحب، اوس د همدې خبرو په دوام امریکا وایي چې داسې نښې نشته چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی په ترهګریزو کړنو کې لاس ولري. پاکستان د دې تورونو علت، یعنی د پاکستان د دې تورونو علت تاسو په څه کې ګوري؟ د دې علت څه دی؟
اصل کې زموږ د مهاجر دلته د مهاجرینو د کډوالو دې اساس ماته معلومه ده چې مهاجر بیا دا ډول ذهنیت نشته. او که دا د موضوع زه ویم چې اکثریت کډوال د پخواني جمهوري حکومت نه ملاتړ کوو، دا مبالغه نه ده، ځکه چې ما ګراوند ریلی کې ماته معلومه ده، حقیقتونه واقعیتونه ماته معلوم دي. بینان دا زه نه پوهېږم چې پاکستان حکومت په څه ډول باندې دا تور لګولی دی او په داسې حالت کې تور لګولی چې هیڅ قسم شواهد نه دي وړاندې کړي. بینان د مهاجرینو موضوع اوس نه سیاسي نه ده، بلکې د پخوانه سیاسي ده. او سیاسي امتیازات نه یوازې پاکستان بلکې ایران هم په دې اړه باندې د مهاجرونو نه خپل سیاسي قیمت په اساس باندې غوښتی، هم د نړۍ نه غوښتی، هم د افغانستان د حکومت نه غوښتی. په دې اساس زه فکر کوم چې د سیاسي قیمت خبرې وه. نړۍ ته هم معلومې دي چې غواړي چې دغه مهاجرینو ته د خلکو توجه وشي، هم افغانستان حکومت سره به د دغه سیاسي قیمت په اړه ارتباط باندې بیا خپله پټې خبرې کوي.
دانش صاحب، د پاکستان پاوز طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کوي، د دې اصلي لامل تاسو اوس په څه کې ګوري؟ دې ته په پام سره چې د طالبان او د پاکستان اړیکې څنګه دي، د افغان طالب جنګیالیو او د جمهوري ریاست ترمنځ په جګړو کې پاکستان د افغان طالبانو اصلي ملاتړی بلل شوی دی؟
لکه څنګه چې ما مخکې په باس کې درته وویل چې د پاکستان د افغانستان اسلامي امارت طالبان او د جی جی پی داوی په یو ترننګ ځای کې ترننګ شوي، سامبال شوي دي او جنگ ته لیږل شوي دي. تر هغه وخت چې د پاکستان منافی ایجابول داوی د مدرسو کې تربیه کول افغانستان ته را لیږل او هلته د افغانستان د بی ثباتی لپاره جنګول، د فعلاً لپاره هم جی جی پی په د طالبانو په جنگی ماشین کې پراخ ملاتړ لري. په هیڅ عنوان باندې افغان ته طالبان دا نشي کولای چې د ټي ټي پی سره خپل ارتباطات قطع کړي، په دې خاطر چې دوی خپل ځانونه د ټي ټي پی احسان من ګڼي چې په جنگ کې د ناتو په مقابل کې د دوی سره همکاري وکړه، قربانیان یې ورکړي، وجنګېدل او حتی خپل په ځای منطقې کې دوی ته ځایونه ورکړه. نو په دې لحاظ باندې اوس داغه ملا عمر خون هغه میراث دوی ته پاتې دی چې خپل امارت یې په اسامه بن لادن باندې ړنګ کوي. اما اسامه بن لادن یې ونه سپاري. که چېرته پاکستان دا درخواست لري چې طالبان باید د جی جی پی قمندانان د پاکستان حکومت ته وسپاري، دا یو ډیر خام فکر دی. په واسطه دي چې پاکستان آی ایس آی او فوج په طالبانو کې پراخ نفوذ لري، د فعلاً دپاره هم نفوذ لري، په کابل په ادارې په وزیرانو او کابینې کې خورا لاس لري، اما د طالبانو جنګي ماشین چې اصلي واک په کندهار کې د دوی په لاس
لاس کې دی هغه وی د ټي ټي پی څخه حمایت کی او ټي ټي پی جنگ او دا یو جهاد کړي د شریعت په لګول د پاره
دانش صاحب اوس یو بل مسله هم مطرح ده ځینې شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د ټي ټي پی په نوم غواړي چې په افغانستان کې عملیات تر سره کړي او په دې سره خپل موخه ته ورسیږي تاسو بیا دې نظریه سره څومره موافق یاست
ګوره لکه څنګه چې پاکستان افغانستان ته نی ګواخ کړي چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې استفاده کوي ازر قیاس اسلامي فضا ځان ته یو ګواخ کړي چې د ټولو خارجانو په خدمت کې د اران وخت کې وغواړي چې په افغانستان کې عملیاتو کې د پاکستان د فضا څخه استفاده کوي پاکستان فقط او فقط کوي شي چې د فضائي لحاظ څخه یاندې د بمبار او دی په زمینو څخه استفاده وکړي ولې درانه سن الله خبري چې دی به بیا نظامی حرکت کوي او په افغانستان ته په عکس العمل خي د پاکستان د فوج او ایسای په مقابل کې د افغانانو جنگیدل دا د افغانانو په ډیر په خاني خواسته او دا که پاکستان دا اشتباه تکرار کړي دا به هغه چې پاکستان درنګیدو سبب وګرځي په هیڅ عنوان باندې افغانان پاکستان ته په دې موضوع کې تنه چې ورکول او پاکستان هیڅ توانایي په نه لري چې په واسطه دومره امکانات او یو اټومي مملکت دی ولی انساني قوت او روحي جنگي په افغانستان کې ډېر اوچته ده او پاکستان دا اشتباه نه کوي دا اوایل یاده څخه احتمالات چې بعضي اهداف وولي هغه د امریکې په بانه او دا چې امریکایان وشته دا واغ هغه کار شاید وکړي
بله جلیلی صاحب که د پاکستان دا ادعا رښتیا وي چې د افغان طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت پر ضد د طالب جنګیالیو ملاتړ او کوربتوب کوي نو غواړم چې ستاسو نظر په دې ولرم چې د افغان طالبانو د حکومت موخه بیا به څه وي یا څه ده آیا دا په دې معنا ده چې یا داسې ویلی شي چې د طالبانو ډله له پاکستان سره ټینګې اړیکې نور نه لري
اصل کې دوه موضوعات دي یو موضوع دا ده چې د ټي ټي پی ویلیت په افغانستان دا خو واضح ده ځکه چې سوسل د مذاکراتو میزبان د افغانستان حکومت او اوسنۍ حکومت چې د پاکستان د علماو د ټي ټي پی مشرانو کې نو همدارنګه دا غیر روسه مختلف وختونو کې د پاکستانی چارواکو سره کې نوې د مذاکراتو په اړه باندې دویمه موضوع دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د ټي ټي پی ته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې استعمال شي په دې اړه باندې زه د سې فکر نه کوم ځکه چې افغانستان په دغه حالاتو کې چې اوس ټول اتکای په پاکستان په پاکستان باندې دا او پاکستان دی یو غوټ ملاتړ او ستراتیژیک ملاتړ د طالبان نه پام دی هغه اساس کړي او چې سبا د دوی طرفدار یو 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 حکومت افغانستان کې راشي بنان په دغه ارتباط باندې دغه نه مله لیکن دا چې افغانستان حکومت د دې واک او قدرت لري چې ټي ټي پی کنټرول کې دا ډیر سونو نه پیدا کوي زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت په عمره تخنیکی ډول سره استخباراتي ډول سره دارنګ دومره ظرفیت به ولري چې د ټي ټي پی عملیات په داخله د پاکستان کې کنټرول کی بلکې ټي ټي پی د خپل امر ذهنیت په اساس باندې چلري خپل عملیات به دوام ورکړي او هغه د چا دغه نه کوي ځکه چې په داخله د طالبانو کې یو وړل اداسي هم شته چې هغه د ټي ټي پی د مدعا په اساس چلري چې په پاکستان کې اسلامي نظام راشي د نظام ملاتړ کوي او بلکې نه یوازې پاکستان کې بلکې د هغه وایي چې افغانستان او پاکستان باید د اسلامي خلافت
دانش صاحب آیا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالیو د ځپلو اراده لري پرون محسن داوړ امریکا غږ ته وویل چې پاکستانی طالبان د پاوز تر چتر لاندې روزل شوي او د لمنځه وړلو اراده یې نشته
اصلی خبر ادا ده چې فوج کې دوه دیدګا وجود لري لکه څنګه چې دی په دغه پنځوس کال کې چې دوی د افغانستان یعنې د 1993 کال نه را پدې خوا چې دوی د افغانستان د رنګیدو په اړه باندې تلاش درلود یا غانه مفکوره چې دوی په افغانستان کې پر ډیر بربند ډول باندې مداخله سویدل چې وی کې د مجاهدونو روزل او بیا د طالبانو روزل و چې د جهاد دین او شریعت تر نام لاندې دا کار دی وکړي دغه مفکوره او دغه اندیشه افوج وایس های کی خورا نفوذ لري، نو په دې خاطر سره دوی داسې سرګند عملیات نسی کولای. کدا عملیات شروع کی دوی د افوج په دوه قسمته باندې تقسیمیږي، په دې خاطر سره چې په افوج کې ډیر داسې کسان څه چې د پاکستان اوسنی قوانین غیر شرعی گنی، غیر اسلامی گنی، او عدوی د شریعت ته تطبیقو هوډ لري، او عدوی هم غواړي چې شریعت په افغانستان کې په پاکستان کې تطبیق شي. نو زما په آن باندې فوج کې د ٹی ٹی پی او د افغانستان د امارت شکل مفکوره په فوج کې ډیره پراخه ده، او دا تاسو ته جوته ده چې دوی ټول دا کسان چې دوی تربیه کړي دي، دا د فوج د جنرالانو او کرنیلانو د خوا چې تربیه شوي دي، هغه دغه دینی علوم باندې سنباله وکړه. امامي د بیلګې په توګه باندې مثلا میجر ظهیر د بیلګې په توګه باندې د دې شانو مسؤلیت درلود. دا شی فعلا فوج نه ممکنه ده.
دینا مننه کوم د سیاسي چارو شون کې محمد هاشم دانش صاحب او په پاکستان کې د افغان کډوالو استاد ای عبدالحمید جلیلی صاحب تاسو دوه وخت اور زمانه څخه کور مو ودان.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه واسک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنې نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې دا مخالګو پر ژوند غیز لري د یک شنبه تر پنځ شنبه د واشنگټن څخه په ژوندې بڼه.
ډیره مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. اوس هم راځو ورزش برخه ته. کله چې د کرکټ خبره کیږي نو د هیوادونو په لیست کې ممکن د امریکا نوم ورسته راشي، خو آیا دا د بدلیدو په حال کې ده؟ د ټي 20 نوی دور میجر لیګ کرکټ تیره پنځشنبه د متحده ایالاتو په ټکساس ایالت کې د بیسبال په یوه نوي میدان کې د کرکټ د وزر سرسختو مینوالو په وړاندې پیل شو. په دې کې د متحده ایالاتو شپږ ټیمونه د مختلفو ښارونو څخه او د دې سپورت غوره ستوري شامل دي. په غوره ستوري کې افغان لوبغاړی راشد خان هم شامل دی او امریکا ته رسیدلی. دا چې میجر لیگ یا لوی کرکټ لیگ څه شی دی، دا څنګه کار کوي، څوک پکې لوبه کوي، مهالویش څنګه دی، مینوال څنګه وګوري، د ټیم نمونه نیټې، دا ټول پوښتنې به زما همکار جعفر خان صاحب ځواب راته راکړي. خان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. په امریکا کې د کرکټ د لوبو په هکله او د افغانستان څخه د راشد خان د ګډون په اهمیت باندې که نظر را سره خپل شریکي، اول خداره ته وې چې د لوبه پیل شوې ده او د ستي جزئیات څه دي؟
مننه د تاسو ته ولیدونکو ته هم سلامونه وایم. میجر لیگ کرکټ په امریکا کې 13 اونۍ پیل شو په لومړي ځل چې اکثریت لوبغاړي د بهر ناراضي په دغه لیک کې اکثریت د هندستان د آی پی ایل یا پریمیر لیگ پنګوال او د لوبډلو مالکان دخیل دي، او د دوی لوی هدف دا دی چې دوی په کرکټ کې ډیره پنګونه وکړي او د مشهورو ستورو پر برابرولو سره چې امریکا ته راشي کرکټ وکړي، دوی په امریکا کې کرکټ تشهیر کړي او کرکټ ته وده ورکړي، او کرکټ داسې یو ځای ته ورسوي لکه د امریکا د نورو لوبو لکه بیسبال، د امریکایي فوټبال او هاندبال او د نورو لوبو شي دي. په دې کې په دغه لیگ کې شپږ لوبډلې د هغه سیتاسیا د کړې، حتی د لوبډلو نمونه هم د آی پی ایل د لوبډلو څخه حاصل شوی دي. مثلا راشد خان چې په کوم لیگ کې لوبيږي د هغه لیگ نوم ممبئی انډینز نیویارک دی، نیویارک دلته یو ایاله د ممبئی انډینز په آی پی ایل کې د کرکټ یو ټیم هم دی، او ممبئی په هند کې یو لوی ایالت هم دی. د راشد خان راتګ او د نورو ستورو راتګ د دې ښکارندوی کوي چې دغه لیگ تنظیمونکي او په خاص ډول د امریکا د کرکټ اداره غواړي چې په امریکا کې کرکټ ته وده ورکړي. امریکا هغه یو هیواد دی چې کرکټ پکې شته، مګر کله چې یو لوبه یا ورزش د خوانځي نه شروع نشي، په لار او کوڅو کې دود نشي، نو هغه سخت ده چې په یو هیواد کې ریښې وغځوي او نړیوالو سټیجونو ته ورسیږي. نو دوی هڅه کوي چې د لوبې د دغو میدانونو نه د دغو مشهورو نړیوالو ستورو په مچ د امریکا کوڅو ته انتقال کړي، د امریکا خوانځو ته انتقال کړي، او بل اخره داسې یو حالت ته ورسیږي لکه چې د بیسبال لوبې په میدان کې د مینوالو لپاره ځینې وي، دا کرکټ هم د غزیت ورسیږي. او دوی هلمند دي ځکه ملیونونه ډالر پنګونه شوې ده، او غټو پنګوالو پکې برخه اخیستې ده، او د دوی پلان اوس نه دی، دوی دا بهیر پیل کړی ده، او د دوی پلان پنځه کال لس کال وروسته دی چې دوی غواړي د امریکا کرکټ هغلته وي.
اوس دغه پوښتنه مې مطرح کوله هان صاحب چې په امریکا کرکټ هډیر مینوال په آسیایي هیوادونو کې لري لکه هند، پاکستان، افغانستان، بنگلاديش، استرالیا خو معلومدار خبره ده چې په کرکټ کې شهرت لري. خو امریکا کې بیا څومره د کرکټ سره مینه شته کنه شته؟
شاید تاسو ته دا معلومات د کرکټ مینوال ته جالب وي. د دوو هیوادونو ترمنځ لومړی نړیواله لوبه په امریکا کې شوې، د امریکا او د کاناډا ترمنځ دا کرکټ لوبه شوې وه تقریبا شاوخوا درې پیړۍ مخکې، درې سوه کاله مخکې. خو چون امریکا داسې یو هیواد دی چې دوی هغه خپلې لوبې لري، نو د باندنیو لوبو ته یې ډېره توجه ونه شوه او کرکټ هم دغلته پاتې شو. امغلته چو مګر په دې وروستیو کارونو کې بل خصوص په دې وروستیو دریو سالورو لسیزو کې چې امریکا ته د آسیایي هیوادونو، آسیایي هیوادونو نه مې هدف د جنوبي آسیا د هیوادونو لکه د هندستان خلک، د بنگلاديش خلک، د سریلانکا خلک، د پاکستان خلک راغله. په دې اخرو کې افغانان راغله امریکا ته. دوی د کرکټ ځان سره انتقال کړل. دا کوم چې د غلیک پیل شوې د ټاکسس کې دلته د دغه هیوادونو ډیر غټي کمیونټیانه دی او ډیر غټ نفوس هلته اوسیږي، او دوی په هغه ایالتونو کې د لوبې تنظیم کړي دي چې په هغه ایالتونو کې د پاکستان، هندستان، سریلانکا، بنگلاديش او افغانانو کمیونټیانه بي. لکه دوی د بل روان افته دوی په نارت کارولینا کې، شمالي کارولینا کې لوبې کوي. هلته هم په هغه ځای کې د لوبې تنظیم شوي دي چې د دغو هیوادونو خلک پکې ډیر دي. او تر څنګ د کرکټ هغه تاسیسات، هغه میدانونه، لوبغالي، د روزنې دا ځایونه، د سیمه ییز کلبونه، دا بیخي زیات شوي دي. او دا ټول سړی چې یو په یو حساب کې امریکا کې کرکټ لسو پنځه لسو کالو مخکې سره پرتله کړي، نو پوهیږي چې څومره تغیرات راغلي دي. او که کرکټ راځي نو افغانان به امریکا ته کرکټ انتقالي، پاکستانیان به انتقالي، بنگالیان به انتقالي، هندیان به انتقالي، سریلانکایان به انتقالي، بل اخر به کرکټ انتقالو. دا خبر نه دوه چې دا اوس د رسمي چملري د دریافتې مخکې د 2023 نړیوال جام د غوړې په سیالیو کې هم برخه واخیسته، چې له بعده مرغه دوی ورنشه کول نړیوال جام ته وځي. مګر د دې په ټینګ کې هم اکثریت لوبغاړي
بله. اوس که هان صاحب راشو د افغانستان د کرکټ لوبغاړی راشد خان ګډون ته په دې لوبو کې، راشد خان په کوم ټیم کې او د کوم ټیم په وړاندې لوبیږي؟ ویل کېږي چې د دوی د ټیم د سیالیو ټول ټیکټونه هم خرڅ شوي دي.
یوازې راشد خان په دغه لیک کې نشته، د نور افغان لوبغاړي هم شته. قیس احمد د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دی چې هغه هم ډېر لیګونه لوبولي دي، د استرالیا، د انګلند، د بنگلاديش دغه لوبونو کې لوبه کړې ده. وقار سلام خیل بل افغان لوبغاړي دی چې هغه هم ځینې تجارتي لیګونه لوبولي دي. مګر راشد خان یو تاسو پوهیږئ یو نړیوال ستورې دی، هغه د دنیا هیڅ یو لیګ نه دی پاتې چې هغه پکې ونه لوبېږي. د امریکا نوی لیګ پیل شو، د فکر راغی د افریقا په لیک کې کپتانی وکړه، پای پیل کې کپتانی وکړه، سلیا کې لوبېږي. د هغه هنر، لوبې، ورزش، استعداد او د هغه شخصي کرکټر ته په کتو هغه یوازې په افغانستان کې نه، د دنیا په بیلابیلو برخو کې مینوال لري. حتی په امریکا کې هم ډیر مینوال لري. نو د هغه پر اتک سره شک نشته چې دغه لیک ته نوی رنگ بخل کیږي او د هغه لپاره به ډیر مینوال میدان ته راځي. او تاسو یادونه وکړه چې دغه د یوې لوبې ټیکټونه خرڅوي، بلې د یک شنبې د ورځې لوبه چې په مورزویل په نارت کارولینا کې کیږي، د هغې لوبې ټول ټیکټونه خرڅوي دي. او د میجر لیګ کرکټ په ویب سایټ کې دا اعلان په وار وار کیږي چې موږ ټیکټونه خرڅوي دي، نو نور لوبه ته راځي ټیکټونه شته. دا په خپل د دې معنا لري چې راشد خان او ورسره چې د غنور نړیوال مشهور ستوري دي، د استرالیا، د جنوبي افریقا، د هندستان، د پاکستان، دوی خپل مینوال لري او د هم مینوال میدان ته راځي. نو ځکه
بالکل زه مطمئنه یم چې اکثریت دغه نندارشانو په منځ کې مخصوصا د دې سیالۍ لپاره حتما به افغانان هم پکې خورا ډیر وي. ډیره مننه کوم هان صاحب، ستاسو معلومات څخه کور مو ودان.
مننه،
خیر اوسئ. ډیر قدم ملي دم په هم دې ځای د څل پروګرام هم پاتې راځي.